تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې په هلمند، اروزګان او کندهار کې یو لږ زره به ځای شبې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ارغنداب کې بیګا هم کلکه جګړه شوې ورستای حالې درکوو. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چی راپور نو تراشو پاموکړی خبرونو ته. د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله. افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون وخته په یو اعلامیه کې ویلي د ماليزیا دغه مجمع یو معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده. وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده. د ماليزیا د مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د رواني کشالې د حل غوښتنه کړې. تېر اونۍ د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علماو هم ورته څرګندونې کړې وې. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي وایي افغانستان هیڅ هیواد ته خپل خاورې د سیاسي او نظامی استفادې اجازه نه ورکوي. محمد عمر داوودزی پرون د ملي راډیو ټلویزیون په یو خبرونه کې دا خبره وکړه.
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه ایران ته. او اوس دینه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ ویلی وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. ښاغلي داوودزی د یو پارلماني هیات په ترکیب کې تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلي وو چې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره شي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسي پاڅونوالو رول مهم وباله. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې والي ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسي پاڅونوال وستایل.
ننګرهار والی پچیراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسي پاڅون کوونکو پوستو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه. د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده.
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه نه دي کړي. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. له دې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیله من دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمني پای ته ورسوي. خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې. نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې میلیونه ولکه وګړي لري شوی انتخابات رقابتي وو او په ټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی وي. د کاناډا پولیس وایي په کیوبک کې د یک شنبه شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. د کیوبک ښار پولیسو پرون وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې یو 24 کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې تروریستي اړخ نه لري. د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرون وویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغه سې یوې حمله خبره کړې وه. د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کاله مخکې د د رواني درملنې په یو متن کې افشا شوي وو. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د پرون سهار طوفان دومره قوي وو چې په یو ساعت کې سرعت 200 کیلومترو ته رسیده چې د خټو او خاورو د ښویېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل. او په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا ویروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د 24 ساعتونو په لړ کې تر 11,400 ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 3,15,000 ډېر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې د دې ډلې 3,250 تنه مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلی شئ، پته ده azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو د څو جنوبي ولایتونو بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوې.
دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کټان مشګرده د باندې پرې وځه نغړ کې خرتلې د اموش پر ځانو باندې اچو چې مشکل شي لانه د رايستلې.
د کندهار ارغنداب او جړې ولسوالۍ کې پرون او تیر شپه سخته جګړه شوې ده.
هوایي ځواکونو تر ناوخته بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه عام کندهار شهر ته رسیدل.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوي تاریخوالي دوسی به برخلیک پاتې دي. د افغانستان په اړه د جنو نړیوالو رسپانو تفسیر درته لرو. او روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجن مور وټوانی د 12 کال وروسته د خپل زوی ناوې واده کړی.
داغه ارمان مې پر زړه درلود چې مال اله زما د چې پر دره خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشزه پیدا شي.
دویم انیمای کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرامونه درته لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او اف ام 3.15 خبرونه کوي. تازه راپور دی چې پرون ماخام د کندوز د ولایت په مقام کې یو توغندی لګیدلی. هلته مو خبریال وایي چې د دغه توغندی په چاودنه کې د ولایت د مقام څلور ساتونکي وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. هڅه کوو چې خبرونه کې له خپل خبریال سره اړیکه ټینګه کړو او وروستای حال درکو. خو اوس ورځو هلمند ته. خبریال مو راته وایي، تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کندوز مو خبریال له خبرونې سره وصل شوی دی، اجمل آریان. آریان صاحب، سړی مشی سهار مو په خیر. په کندوز کې د ولایت پر مقام د تیر ماښام د برید جزئیات څه دي؟
مننه. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر ورځ ماښام 15 بجې د کندوز ولایت مقام په انګړ کې د والیبال په میدان کې د وسلوالو طالبانو د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د ولایت لس تنه ساتونکو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کندوز دیوالي وایي نسمت الله مرادي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښه کې د ولایت مقام څلور تنه ساتونکي وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. او دغه راز د ولایت درې تنه ملکی کارکونکي هم شامل دي. یعنی په ټوله کې څلور ساتونکي وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او درې ملکی کارکونکي هم ټپیان دي، یعنی شپږ تنه ټپیان دي. د ښاغلي مراجي په خبره چې دغه پیښې ټپیان د کندوز نظامي روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیايي وضعیت هم د ډاډ وړ ده.
بله، او د پیښې مسولیت چا په غاړه اخیستی او داسې هم معلومه شوي چې دغه توغندی چې د ولایت په مقام لګېدلی له کوم ځایه توغول شوی؟
لودین صاحب، له څو کلونو راهیسې د کندوز شاوخوا سیمې، البته د ښار نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. دا لومړی ځل نه ده. څو ځلې د کندوز ولایت مقام انګړ په د یوان مرمۍ باندې وشل شوی دا، او دغه راز د ښار په بیلابیلو سیمو کې هم د یوان مرمۍ لګېدلې دي. خو دلته چارواکي وایي چې دغه واد د وسلوالو طالبانو له لوري توغول شوی ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کوم بل ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
بله، کور مو ودان اوریدونکو و موریدل چې په کندوز کې زموږ خبريال ویل چې تیر ماخم د کندوز د ولایت په ودانۍ کې، البته د والیبال په میدان کې، توغندۍ لګیدلې او کم تر کمه څلور ساتونکي پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له کندوز نه ورځو کندهار ته. د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ کلکه جګړه شوې ده. تېره شپه هوایي ځواکونو په ارغنداب کې بمباري کړې چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې او اغېز راپور نه دی خپور شوی. لږ وړاندې زموږ خبریال صادق رښتینی راته وویل
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دوشنبه په شپه هم هوایي ځواکونو تر ناوخته بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه ان کندهار ښار ته را رسیدل. چارواکو تر اوسه د دغه بمبار د تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د احمدی په وینا وسلوالو طالبانو ته دغه تلفات د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان، کوهک او تابین کې او دغه راز د ژړۍ ولسوالۍ په نهر کاری سیمه کې اوښتي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو براک سیدا کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند پله څخه بیا تر شاغه دراهي پورې د پولیسو ټولې پوستې سقوط کړي دي. دغه راز د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بېځایسو کورنیو شمیر 1500 ته رسېدلی دی چې د کندهار د کډوالو چارو ریاست په وینا د دغه 1500 کورنیو څخه زر کورنۍ همالته په ارغنداب ولسوالۍ کې امن سیمو ته کډه شوي دي او 1500 نورې کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته د خپلو خپلوانو او د کرایې په کورونو کې میشت شوي.
همکار مو صادق رښتینی و چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د تېر شپې د حملو جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله تر 11000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې خبرې روانې دي، ورسره جخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې. بې ځایه شوي کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د سالم احمد صالح راپور د هلمند یوې بې ځایه شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپناه چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
هوا
سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوې نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل شوې ده.
در ولایت هلمند در حدود 7000
په هلمند کې د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمېر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیر میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې له تیر اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورنۍ بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوې دي. بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړې دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلي مرستې ولېږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلواله شخړه کې دخیل نه دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
وسام ورزو د خبريالانو د دوسیو اړوند یو راپور ته د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي 15 او یا پیښه ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 مالیکه کې راوستي چې د خبريالانو د وژنې دوسیه پکې به برخلیک پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د 2 په مناسبت چې د خبريالانو په وړاندې د جرایم او مافیات د ختمولو لورز سره برابر ده دغه راپور چمتو کړی.
زمانه تو ما با اوسما جان سلسله زیاتر د کورای مشهید شده
مینا مروت هغه خبریاله چې په کابل کې د یوې تروریستي حمله قربانی شوې ده. د خورشید تلویزیون خبریاله مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو لامل چې موټر پورې نخلول شوی و ټپی شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوی و د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټپیان شول. د غلې مروت په خبره د دې لبیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوی او نه نیول شوی دي.
څو ځلې زموږ خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنیو د عدالت غوښتنې او خوشي تلویزیون په اړه راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نه شول.
مدینه وایي د یادې پیښې وروسته یې کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 122 مورده ثبت شوې دي. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د خاغلی نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته پکتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا ته وشتو موردو عاملین لامنیتی ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، اته مورد د امنیتی ځواکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو مواردو عاملین یې د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګي مسؤل نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 بیا قضیه ثبت شوی چې 15 یې د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور، یو په هلمند او درې په کابل کې وې. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 یا پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي. خاغلی نوری وای کسا هم پا ورسته و کلونو که لخبریالانو سر دتاو تریخوالی دوسیو تا رسیده نشبه خو افغانستان وز هم پا هاگو هوادونو کشمیرل کیگی چه لخبریالانو سر دتاو تریخوالی دیر شمیره لری په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په پنځمه لیکه کې دی چې د خبریالانو د وژنو دوسیې پکې پرته له برخلیکه پاتې دي. دغه راپور وایي سومالیا، سوریه، عراق، جنوبی سودان او افغانستان هغه پنځه هیوادونه دي چې د جګړو دوام پکې لامل شوی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته سمه رسیدنه ونه شي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې عمومي مسؤل صدیق الله توحیدی وایي سره له دې چې افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو د کار لپاره ښه قوانین لري خو بیا هم د خبریالانو پر وړاندې پکې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي. د ښاغلي توحیدی په خبره د خبریالانو د وژنو، تختونو او د مرګ د ګواښلو په پیښو کې تر ډیره د دولت وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې لاس لري خو په وهلو ډبولو، سپکاوي او موقتي بندي کولو کې یې دولتي چارواکي او سیمه ییز زورواکي ښکیل دي. د ده په خبره د خبریالانو د وژنو او وهلو ډبولو په ګډون د دوی پر وړاندې د جرمونو معافیت اوس هم شته.
عدم تطبیق کامل قانون، عدم پایبندی به قوانین از جانب
د قانون نه پلی کیدل، د دولت د منصبینو لخوا قانون ته نه پاملرنه او د خبریالانو د وژونکو د نیولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو کمزوري هغه لاملونه دي چې د جرمونو پر وړاندې یې د معافیت تله درنه کړې ده.
ښاغلی توحیدی وایي سره له دې چې لویه څارنوالۍ له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو په اړه د اجراتو راپور ورکوي خو په دې برخه کې د سترې محکمې د اقداماتو په اړه اطلاع نشته. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي پروسه کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دواوې دوسیې د تحقیق او ارزونې په هدف ثبت شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې یو دیرش قضیه د خبریالانو د وژنو او ترور دی.
از یه 72 مورد 31 موردش قضایای
په دغه دوا یا پیخو کې یو دیرش د خبریالانو د وژلو او ترور قضیه دی او لوی څارنوالۍ د ترسره کړو تحقیقاتو له مخې له سترې محکمې او د افغانستان له محاکمو نه عاملینو ته مجازات غوښتي. په مجازات کې اعدام له شلو نه تر دیرشو کلونو حبس او نور شامل دي.
د ښاغلي رسولي په خبره د دغو دوسیو 19 مورده 1390 او 1390 کلونو پورې اړه لري چې په تړاو یې 3 کسان نیول شوي او له تحقیقاتو وروسته محکمې ته پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي. د اکتوبر 2 هر کال د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو د ورځې په نوم مانځل کیږي. د ملګرو ملتو سازمان د 2014 کال د نومبر په 26 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې ټول دولتونه باید د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او دغه شان د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو له معافیت سره مبارزه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انته غوښی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو تازه لیکنه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربېره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. دا واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. ورځپاڼه لیکي افغانان غواړي پوه شي چې د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غني ښایي په دې هیله وي چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال راندی وای ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ترامپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي غواړي د کرسمس تر جشن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات نږدې کیږي څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغېز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمه ییز سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزوری کوي. انډین اکسپرس هندي ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیو لوړېدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړي دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لاری پیاز له افغانستان څخه د پاکستان له لارې د هندوستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوي د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات به په هند کې د منی په فصل کې د پیازو په بیو کې د کمی سبب شي.
اوس هم ورځو یوې په زړه پورې موضوع ته. له اروزګان څخه د سید ولی په نوم د یوه داسې چا کیسه چې 12 مخکې کوژده کړې وه خو د واده مالي توان یې نه درلود. د ازادي راډیو یو راپور د سید ولی او د دوه عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور ته پام وکړئ.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښ شم زړه مې ته یې ځکه زړه مې پټه پس په سر ځکه خدمت کوم ازالم دې چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ وړ
دا جړا د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخوا و میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بیوزلۍ ویرجنکی سا کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندېدلې وادو چې 12 مخکې کوژده سوې وه خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسو کولی چې خپله ناوې واده کړي. 26 سید ولی چې د سلما یوازنی زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه وو. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې وه خو تر پایه یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور شو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلی سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، په ازادي راډیو سره موږ خوشحاله یو، د دغه کومکي رو سره موږ خوشحاله یو، مثال یو چې زموږ سره ښه ژوند وکړي، زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی، راویې کړي زما چې چېرته یې واده ورکړی دی په دوه قانونو کښې شی نه دی احتیاج کړی. دا هغه ارمان مې پر زړه درلود چې ما لیلا زما د چې پرده راخوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زونه ازادي راډیو ته ورکړ.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د 3 لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. دا افغان لال میرخان نومیږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په راډیو ازادي نه چې د خبر مو چې ما اورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره تېره مثلا څوارلس کاله فقط سبو در کار کړی و، د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف ادا کړی و. او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسې غوندې ځوانان مثلا کاري لري، کار کوي، خو دغه تاسې حاضر ورکړي
خپله. سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کورې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 888 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي وایي روسي حمله د زغملو نه دي. ضیاءالحق زاکری له هلمند نه لیکلي وایي د ناوې ولسوالۍ په هلمند کې طالبان برلاسي دي. فریاد له کندهار نه لیکلي وایي کومې غونډې چې د عامو خلکو کسانو لخوا د سولې په ملاتړ جوړیږي هغه ګټورې دي. وسیولا عبدالرحیمزي له لغمان له قرغیو نه لیکلي وایي د پوهنې وزارت دا 15 کاله کېږي چې د کتابونو ژمنې کوي خو کتابونه نه ورسیږي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار نه لیکلي وایي جګړې ځپلي خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي. فهیم زابولي لیکلي وایي طالبان تاوتریخوالي کې د امتیاز په لټه کې دي. اته بجې او 1:30 دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه خو ترې مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته له خپلې خاورې د سیاسي او پوځي استفادې اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې پاکستان اندېښنه ښکاره کړې وه چې ممکن له دغه هیواده د دوی په ضد استفاده وشي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې د ولسي پاڅونوالو رول مهم وباله. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځیږي. او د کاناډا پولیس وایي په کیوبیک کې د یکشنبې شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې یې 2 کسان د تورې په ګزارو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. اوس هم یو نړیوال راپور راخلو او ورپسې هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباغ کې د آذربایجان او ارمنستان جګړه شپږمې اونۍ ته ورسېده. د آذربایجان ولسمشر پرون په تازه خبرداری کې له دې سیمې د ارمني ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په لانجمنه سیمه نګورنو قرباغ کې د روانې جګړې په اړه تازه خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نورو لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیې له یوه هیئت سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حملو تورنوي چې شپږمې اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 28 په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې د جګړې له پیله ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي خو دا سیمه رسمن د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې 1000 ملکیان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحي بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړی چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال پر ناګورنو قرباغ کې د روانې لانجې په اړه خوشحالي وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه نګورونو قرباغ کې نشتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډېره غموونکې ده.
په ناګورنو قرباغ کې ارمنی ټبرې رهبري پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړې مشپې پر ماتونی ښار او نورو ساحو د راکټونو حملې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پرسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حملې کړي دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومول یې ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د روانې کشالۍ د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنه کړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغي پسې ورشه بل وی غي پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت تر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سیند د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورې چې د کابل خار لومړی ناحیه نه د عبدالشکور په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د خپلوان په امریکا کې وسیږي او کور یې دته پرېښی و چې وی ساتي او په کرایه یې ورکړي دی وایي د کور د خاوند په مشوره یې کور په کرایه ورکړ خو اوس کرایه ورکوونکي په زوره په دغه کور کې دوکانونه او یوه لوړپوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه یې اخلي دی وایي ډېرو اړوندو ادارو ته ورغلی عریضې کړې په عریضو یې احکام هم ورکړل شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې دغه ستونزه به د کابل د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړې ده لومړی به د عبدالشکور او ورپسې به د اومې ناحیې د رئیس ښاغلي معصومي څرګندونې واورئ اوس به عبدالشکور خپله ستونزه په خپله ووایي
اصلا د کابل یم د ناحیې اول فعلا په ناحیې چار کې کینم مشکلات خو همغه د اکا زوی هغه یو اولي ده ګروي شوی ده په دیارلس شپېتم کال ګروي شوی ده تقریبا دولس یا یولس کاله مخکې ما ته ویلی دي په تلیفون کې کافي قوالۍ در کومه هغه از ګروي خلاص کړه تا ته امانت به یا شکل ګرو تا ته اوسه
ښه بیا تاسو وکړه
ما ګروي خلاص کړه په یو پټکوال چوفروش پخوالی و عمل ته په کرایه ورکړه دوه کاله عمل ته هغه کرایه ورکړه دی بیا دواره ما هغه د کرایه خلاص کړه ما بل شخص ته پروتوکول وکړو دا یو ساختمان یو دوکان مکان جوړ کړه تا زما اکا زوی رازي د استفاده وکړي
ښه
بیا هلته هغه زما انډیوال یو موټر شویی جوړ کړی ده یو امام او پنځه دوکان یو موټر شویی وکیل منطقې ته ورکړی ده یو دوه کال هغه بدون کرایه زندگی وکړه او کاربا کړ بیا هغه بلند منزل جوړ کړه په زور
د دغه ځمکې یوه برخه بالکل نیولې
یو برخه یو بسره تقریبا شپږ پنځوس متره یو کلیم بسره تقریبا هغه واخیستې دی بلند منزل په زور جوړ کړی ده
تا کوم مقام یا کوم ادارې ته عریضه یا شکایت کړې
په ښاروالۍ امر ورکړی دی چې هر چا عاجلتاس د ساختمان توقف وکړه ریاست ساختمانی هم هغه مکوار کړی دی بنایه کې هم په شعبه خپل شعبه ساختمانی کې هم په بنایه کې هغه هم زور دې نه رسېږي دا ولایت کابل پر ریاست جنایی کابل ما عریضه کړی دی مکتوب را کړی دی ځانایا جنایی کابل هم مکتوب را کړی دی په اوجه هفت کې هغه هم نه رسېږي
ستا د ګروي پیسې پاتې دي
زما پیسې د ګروي پاتې دي
څومره پیسې دي
تقریبا دیارلس نیم زره ډالر
هغه ځمکه چې د دوکانونو نه او د دې لوړپوړې ودانۍ نه پاتې ده د هغې کرایه هم اخلي
کرایه والا که ما سره پروتوکول کړی دی هغه هم د هغه قوم دي د هغه منطقې دي د هغه سره حتما معامله کړی دي که هغې تقریبا پنځه لکه په هغه موټرشویي هغه مصرف کړی دي
ته دغه ځای ته ولې نه ورځې او دا موضوع ورسره ولې نه شریکوې
خو منطقې که زور م نه رسېږي
که داسې وي دا خو د زور مسئله نه ده
هغه خو وکیل منطقې دي د اهمیت هم د هغه دي نایه هم د هغه دي هغه حوزي هم د هغه دي
آیا تهدیدوي دي
صد درصد صد درصد تهدید که نه کوي خو څوک حق پاتګي دي
ژوند څنګه ده
څلور نابینایان لرو دا نفقه دا تعلیم تربیه مکتب تقریبا یوولس دولس سره نوخور لرو
اوس څه غواړي
اوس فکنه زما دی دا دي دولت زما حق واخلي
د دې قضیې اسناد شواهد او ثبوت لري
بله بله و ټول اسناد هم مور ده دا ګروي خلاص شوی ده هغه مور کړی ده شاید ده امضا ده شست ده د مستفیدان شست دي په کرایې کې په هغه بل انډیوال کې ورکړی مې ده هغه هم مور شست د وکیل ده د همسایګان
د دغو مسالو او لانجو احوال دی د اکا زامنو ته ورکړی
ور کلمه ده هغه وایي که زه هر وخت که رازم و به غمش خورم
خسته ستونزه به لمسئول چارواکو سره شریک کړو. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریک کړه. معصومي صاحب، د عبدالشکور شکایت به مو اورېدلی وي، په دې سه کې ستاسې نظر غواړو.
دا خو څو وخته مخکې ډېرو خلکو له د وکیل صاحب پواد نه شکایت وکړ، بیا دا تفتیش ته موږ دا موضوع تفتیش سره شریکه کړه، د عبدالله وکالت عزل کړ. نو اوس هغه وکیل نه ده، اما زه دغه ضرور دغه کوم شکایت لري چې دغه ساحه کې دغه مشکل ده یا دوی ساختمان جوړ کړی، چون هغه وخت زه متصدی د دغه ناحیه نه وم، د ما وتی میستیږي چې زه راغلم. نو سره دغه هر نوع همکاري سوي زه من حیث یو افغان او من حیث دې چې زه د دغه ناحیه مسؤلیت لرم زه په خدمت کې یم.
هغه سره به هم څه چلند وشي؟
خو ګور هغه یو شی په حقوقي موضوع کېږي، نو هغه به موږ حقوقي څنګه نه یو، هغه حقوقي څنګه به لوی څارنوالي هغه تثبیتوي، اما داسې دا متضرر شوی او د جایداد نیول شوی او دا په دو وکیل باندې عارض ده، موږ هغه کوم وظایف چې موږ ته راکول شوي دمونږ صلاحیت است، یعنی د ده عزل او د ده تعین د وکلاو د هغه دمونږ صلاحیت کړه، نو موږ په اساس دغه شکایتو ته هیڅ کړی. اما سره دغه صدا که داسې موضوعی چې د خلکو حق خوړلی، موږ دا کولی شو لوی څارنوالي ته ولېږو او لوی څارنوالي محترم پکې تصمیم ونیسي.
جناب معصومی، دا وایي چې لوی څارنوالۍ ته هم عریضه کړې، احکام لري، خو قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
موږ دوباره بیا ورسره تعقیبو، مکتوبي ورسره تعقیبو. لوی څارنوالۍ ښاروالۍ دا خو اداره دي چې د خدمت لپاره دي، یعنې داسې خو نه ده چې کومه اداره خدای مکړه داسې وایي چې نه، یعنی ټول اداره دغو خلکو لپاره دا اداره ایجاد شوي. نو
رئیس عبدالشکور کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
شنبه ته ما ته راشي، په دواړو سترګو زه به دا سر وغږېږم او شنبه نه ورځ نه زه به تا تعقیب کړم. ډېر په افتخار، ډېر په افتخار راځي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ښار له لومړۍ ناحیې نه عبدالشکور آزادی راډیو ته ویلي و چې د ده د خپلوانو کورې چې خپلوان یې په امریکا کې دي، د هغو په مشوره په کرایه ورکړی و، خو اوس کرایه ورکوونکو په دغه کور کې دوکانونه او لوړپوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه هم اخلي. دی وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړې، احکام هم په لاس لري، خو ستونزه یې حل شوې نه ده. او د کابل ښار د اومې ناحیې رئیس فهیم معصومي وویل چې دغه کس دې ورته د شنبې په ورځ مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې د حل لپاره قانوني اجراءات وشي. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، یوه بله موضوع هم له تاسې سره شریکوم، او هغه دا چې سموده مخکې د لغمان له ولایته د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د لغمان ولایت د علي شنګ د ولسوالۍ په لار د امنیتي ځواکونو یوه پوسته د سپرلیو موټر دروي او په ټولو سپرلیو جګو جګو پوستو ته اوبه پورته کوي. دی وایي دغه مسالې د دوی ډېر وخت ضایع کوه، او سربیره پر دې په موټرو کې به ښځې سپینګیرې او ناروغان هم وو، او دغه ځنډ به ورته ستونزې پېښولې. آزادی راډیو دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړه، او اوس جمعه ګل وایي چې ستونزه حل شوې ده. دا موضوع به په خپله له جمعه ګل واوري.
د ازادي راډیو تمنګه شکایت کړل چې موږ باندې اوبه جوړوله د ولایت لغمان ولسوالۍ لسن د اسلام آباد په سیمه کې موږ باندې د سایګل د پښینو باندې اوبه جوړوله، خو بس د ازادي راډیو تمنګه زنګ و چې ورونو د حساب د موږ د خبرې مقاماتو ته ورسول. ازادي راډیو زمونږ شکایت مقاماتو ته ورسو، د تشکر کوم ازادي راډیو نه چې ډیر موږ سره خواهشانه همکاري وکړه. ژوندی دې وي افغانستان، او تل دې وي افغانستان، او زنده باد ازادي راډیو چې موږ سره ډیر یو مرسته حکومت وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د ویبل خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی ساسي هغه پیغامونه راخلو چې مشته مرستول دي، او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل چې هغه له خپل کورنۍ څخه ورک دي او تاسو لیدلې دي، تاسو نشانه راته وایست. نو په دې هیله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولای سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړي. تاسو هم واورئ کېدای سي چې ستاسو ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي، او د هغه دوستانو چې مشته پیغام رسولی دغه د ټلیفون شمیرې ولیکلای سي. نو ورزو خبرونه به د یو دوست په پیغام پیل کو چې د کندهار ولایت خیر استولې، او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټولو تر کو سلامونه وهم په دې لنګ چروغ جوړ افخش خوشاله به یاس. میخال محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو انجلۍ د تو کالو ده، نوم یې تقوا دی، د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده که د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 8 10 3 8 8 0 صفر او صفر در شپږ شپږ څلور شپږ اته صفر. که د هر مسلمان وي د په داس میره تماس ونیسي او خپله کوچنۍ دي د ځانه سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم د نوآباد کینه سپیس سره تماس کیم. یو حالت وو اتو کال حالت د ځان ته چالش دې دی او د احراس شفاخانی د شفاخانی کې مرد دی یا ته چالش دې دی د احراس شفاخانی په ګلان کې احسان کې وو اتو کال حالت مرد صح هر چا حالت دې دی او شفاخانی په ګلان کې احسان ګلان په حالت دې.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړې شغالې د مخه زنګ ولې دی لشکره شهر. ما یو د دوه لس کال الګ پیدا کړی دی، نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دی ما ته زنګ وایي. صفر اوس څلور اوس اوه شپته یو سل دوه ویشې صفر اوس پر څلور دوه شپږ اوه یو دوه دوه وسلام.
اورم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ول مورز تقریبا د چرشنبې په ورځ باندې محمد نبی په نامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی و. یو چا نو هغه شماره یې هم دوه واره ویلې و که یو وار دغه شماره بیا اعلان کړي راته ډېر به ښه مهرباني، او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راواستوي. تاسو څخه یو جهان مننه. دغه زه مولوی اختر محمد خبره کوم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادره تسوي دي. 15 کاله شاوخوا کېږي تقریبا د روزګان ولایت د پایناوې د کلي د کټه خنجک د کریې او د خندک د کلي اوسیدونکي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زلتکار دواک دی د هلمند ولایت له واشیر ولسوالۍ څخه مخکې مې پیغام پرېښو او یو درګاز به رادیو ته خپل پیغام پرېښوم. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی، تقریبا دوه درې څلور کال پرې کېږي چې د واشیر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهور په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کېږي چې دلته د کوچیانو سره دی، جګ سړی دی او د رښتنا سوا ګوته هم نه لري. که چېرې وي چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته اړوند باندې معلومات واري، نو د مهربانۍ د مخې څخه دې زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره ده 0 2 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمېره ده 0 2 2 8 6 3 0 2.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته دا پیغامونه راستولې وو. اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانان، السلام علیکم تاسو سلام د خپل دی نای ورور څلور کال کیږي چې موږ تاسو سلام وو د نه په خاطر باندې نو دا یې ما आवाज او می په بد مسلمان ورور دی دلې شلو یې وشقالو په شاو خا کې دی نو دا څلور کال کیږي دې سلې دی ورکه هر مسلمان کې دلې یا زما آواز اوري په دغه نمبر زما په زنګ ووایي شیرني دې ترلاسه کړي. صفر اووه سوه شپږ څلوېښت اووه څلوېښت څلوېښت مهرباني ده زما پیغام نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نو پیغام دا ده چې زما د خاله دوی تقریبا دغه یوویشت کاله کېږي چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماتاباد سیمې څخه نادرک هسه ویلې دی. د کندهار خوا ته تللی نو چې دوریا تللی بیا خوا څخه بیا نه درغلی درک یې نشته. نو عبدالبصیر نومېږي، نو که د عبدالبصیر په اړه هر مؤمن مسلمان ورور ته درک وي، نو د ډېرې مسلمانۍ همدرد له مخې چې زما د ټلیفون په دغه شیره اړیکه ولې او که چا موږ ته زنګ ووهئ عبدالبصیر په اړه باندې معلومات راکړه. له شپاړس لکه افغانۍ جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خوا څخه ورته ټاکل شوې دي. انشاءالله په سل فیصده ضمانت به ورته ورکول کېږي. نو زما د ټلیفون شمېره ده، که څوک د ده په اړه باندې معلومات لري هم دې خپل زما غږ اوري، نو زما د ټلیفون په دغه شمېره دې اړیکه ولې شي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. ټلیفون شمېره زه بیا هم تکراروم، صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یلو ادرس چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زکایر محمد نیم د ورزګان ولایت په چناسو د ولسوالۍ د نرزو د چنستان څخه خبره کوم. زما یو ورور د حبیب الرحمن په نامه سره دی، تقریبا درې څلور کال کېږي چې ورک دی. پلار ما ته زنګ وهلی ول زه د رشګات فبرایي باندې چا د برمیا والا سره وم، بیا د مصر خانیه والا سره وم، په بل کار اخته یم. نو بیا ما ته زنګ نه دی ویلي. کار مؤمن ورور بسمای لدلی یا پاتې ورته، نو په دغه لمبار دې زنګ خپل شیرني دی واخلي. صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر لمبر بیا صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې ورور تا ته او بیا څوک چې اوري پیغامونه برنامه ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. سرتاج ننګرهارې مدرسه له جهت الله په نوم یو ورکوټی ماشوم دولس کلن له خوست ولایت څخه ورک شوی. که چاته یې معلومات وي نو له زړه له همدردۍ را سره په دې شماره اړیکه ونیسي. ډېره به ښه وي. صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت او بله شماره هم ورته وایم، صفر اویا شپږ پنځوس اتیا یو سل اووه دېرش. که چېرته ښه وي نو په دې شماره دې ما سره اړیکه ونیسي او زه بیا ورته شماره وایم، صفر او سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اویا شپږ پنځوس اتیا یو سل اووه دېرش.
السلام علیکم، نیکی سلامونه احترامات تاسو د ورکو عزیزانو خپرونې ټولو معلومات فکر کول چې مقصد به وي زما سره دې پر دغه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه څلور نوي درې پنځوس شپېته او بله شمېره ده صفر اووه سوه دوه اتیا نهه سوه اتیا څلور سوه پنځه اویا. سلام شمېره ده صفر اووه سوه څلور سوه اتیا دوه نوي درې پنځوس. ازادي راډیو د ورکو عزیزانو خپرونې څخه او کارکوونکو اورېدونکو څخه مونږ مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشرې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه خالد افغان، زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو مام ازوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورک شوی اته میاشت نهه میاشتې کېږي. هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم، بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکوي. 0 8 6 9 2 9 2. دویم ځلی تکرارم دا نمبر 0 8 6 9 2 9 2. خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله مهنگی ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست په نامه دی حاجی سید احمد هلمند کې کور ده، څو کاله شپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی هلمند کې دی. ما دې ورور ده افغانستان ته چې راغلی زه ورسره بې ارتباطه یم. د ازادي راډیو نه ما خواهش دا ده چې دغه د ما اعلان خپور کړي، او که چېرته دی خپله اوري یا د یو کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي. زه ته راته یا زه پنځوس اوویشت نه شپږ څلوېښت تکرار 0 8 6 9 2 9 2 نه څلوېښت وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات زما قبول او منظور کړئ. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د تره زوی نادره کسه ویلې چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی او مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میشوې کېږي چې نادره کسه ویلې او مړې او ژوندی ورک ته ډېر به پسې وګرځېدو. خو که چا پیدا کړو شیرینی میرینی به مته ومنو. خو ټلیفون شمېره به مته ویم. ټلیفون شمېره ده 0 8 8 4 4 4 9 2. یو ځل به دی ویم که څوک پیسې هم پیسې وی نه 0 8 8 4 4 9 2. اخیری کې 2 9 شمېره ده کریم الله ارمانی مده سرخود نه چا په دې دا لګ پیدا کړو. په دې ټلیفون شمېره دې را سره تماس کې وسی.
سلام علیکم. زما یو ورور دی ورک شوی دا یوولس کاله کېږي چې ورک دی. بله ورځ غام نشر کوي تچ نه دی نشر کړی را ته. یوولس کاله کېږي چې موږ به ارغنداب ولسوالۍ کې وو ورک شوی دی. من موږ په قیم ورته ویله اصلي مینې حمدالله دی په ارغنداب کې. دا پاکستاني بیا کتلی چې ورک شوی دی اوس موږ ته هېڅ معلومات نشته. یوولس کاله کېږي چې ورک دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي چار مسلمان ته معلومات دي 0 و 0 و 2 و 2 9 4 4 و. شمېره یو پلا بیا درته وایم 0 و 0 و 2 و 2 9 4 4 و. چار مسلمان ورور ته درک معلومي. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات زما قبول او منظور کړئ. آزادۍ کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی احترامات قبول او منظور. زمونږ یو دوست دی زمانه درکه شوی دی او د خوست ولایت دی چې نوم یې نعت الله دی. او راغلی دلته ما ته په چکر راتلو لاره کې خدای خبر چې چېرته نادرکه شوی دی. که چا هم پیدا کړو نو زما په ټلیفون شمېره دې اډیکه ما ته ونیسي. د ټلیفون شمېره مې له 0 8 8 4 4 و 9 2 2 9. بیا هم د چا په ذهن کې نه وي یو ځل به ورته بیا تکرار کړم 0 8 8 4 4 و 9 2. زما نوم کریم الله ارمانی دی. که چا هم دا لږ پیدا کړو ما سره بل غلم تماس.
سلام علیکم. نور عالم مری مر سره د ننګرهار د درنو ولسوالۍ نه چې د ما یو ګران مشر ورور نادرکه شوی کشمیر خان رسولي په نامه باندې دې یاتابي تکلیف لرلو. که هله لرم که هر چا ته په اړه معلومات وي نو موږ درې اندې شمېرې ته یو زنګ وایي 0 8 8 6 9 2 0 8 8 6 9 2. دا زموږ شمېره ده. بل سره شمېرم دا 0 8 8 8 5 4 4 ښه وخت تېر شېبه.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین ملاح کندهار ولایت څخه دراسته مخکې. سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زما یو د اکا زوی دی چې زه د یولا ارماني دی که چېرې چېرې وینې سره ایسي نه زه هم یې کورني احوال لري. نو که زما اواز اوري ما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي هلته یاده د ملګري اوري 0 1 2 0 3 3 4 5 پوزش دروپیز دوست و آیا دو همه شمیره ده تفر او دو وارنه بیا سپر بیا نه بیا اتا بیا تلور بیا او بیا اتا
مننه کوم رو ستاسی له پیغام څخه په دې هیله چې موږ د همدی خبرونې له لارې وکولای سو چې ستاسی او د ټولو نورو هغو اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولي دي د هغوی د ورکو عزیزانو یا دوستانو په پیدا کولو کې مرسته او همکاري وکولای سو. نو د خبرونه همدلته پای ته رسو خو تر د خدای پامنې د مخه د خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او تاسو هم پر خدای سپارم. علامه ملسم.